السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادي راډیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ازبکستان ولسمشر شوکت مرزیایف وایي نړۍ هغو ګواښونو ته پاملرنه نه کوي چې له افغانستانه پیښیدونکي دي. مرزیایف پرون شنبه په سمرقند کې د منځنۍ آسیا او اروپایي ټولنې په سرمشریزه کې وویل چې منځنۍ آسیا او اروپا دواړه له مشترکو امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. هغه دغه ګواښونه ترهګري، سخت دریزي، افراطیت، سایبري جرمونه، د نشه یي توکو قاچاق او کډوالي بللې ده. د ازبکستان ولسمشر ویلي چې د دغو ګواښونو د مخنیوي لپاره باید د طالبانو له حکومت سره تعامل وشي او افغانستان کې زیربنایي پروژو او پانګونې ته کار وشي. د سمرقند غونډه د ازبکستان په کوربتوب پرون شنبه ترسره شوه چې د منځنۍ آسیا او یو شمېر اروپایي هیوادونو مشران پکې جرګه شوي وو. د طالبانو حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې یې د ګاونډیو هیوادونو ورته اندېښنې بې ځایه بللې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو پلاوی دا اونۍ پاکستان ته ځي چې د سفر موخه یې له دغه هیواد سره د اقتصادي اړیکو پیاوړتیا ښودل شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د جنوبي او مرکزی آسیا لپاره د دوی د دفتر مشر ایریک مایر به د یو پلاوی په مشرۍ د اپریل له اتمې تر لسمې پورې په اسلام آباد کې وي. ویل شوی چې دغه پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د قانونو په برخه کې د پانګونې او په ټوله کې د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړي. اقتصادي همکاري او ورهاخوا به یاد پلاوی له ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې هم خبرې اترې ولري. یاد پلاوی داسې مهال پاکستان ته ځي چې هغه هیواد کې اقتصادي او امنیتي ستونزې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. ټاکل شوی د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا د متحده ایالاتونو سفر پیل کړي. د نتنیاهو دفتر د شنبې ناوخته وویل چې نوموړی به یک شنبه واشنگټن ته روان شي او هلته به د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د ایران د ګواښونو او د امریکا پر نویو تعرفو خبرې وکړي. د نتنیاهو د دفتر د معلوماتو له مخې په دغو لیدو کتو کې په غزه کې د برمته شویو اسرائیلانو د خلاصون، د ترکیه او اسرائیلو پر اړیکو او د نړیوالو جزایي محکمې د هغه حکم په ضد خبرې کیږي چې نتنیاهو یې په جنگي جنایت او د بشر ضد جنایت باندې تورن کړی دی. ټرمپ او نتنیاهو د نړیوالو جزایي محکمې دغه تورونه بې بنسټه بللی دي. او د افغانستان او نیپال تر 19 کلنو کم عمره کرکټ ملي لوبډلې نن یک شنبه د یو ورځنیو لوب د لړۍ په دویمه لوبه کې سره مخامخ کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د معلوماتو لمخې نننۍ لوبه د نیپال د پلازمینې کټمندو په مولپانی سټیډیوم کې ترسره کیږي. د دواړو لوبډلو ترمنځ لومړنۍ لوبه د تیرې پنجشنبه په ورځ ترسره شوه چې افغان لوبډلې نیپال ته د 150 منډو په توپیر ماته ورکړه. د دغه لوب لړۍ د دریمه او روسي لوبه د حمل په شلمه نیټه ترسره کیږي. د افغانستان تر 19 کلنو کم عمره لوبډله له نیپال سره تر لوب وروسته د 19 کلنو نړیوال جام ته د غوراوي په سیالیو کې ګډون کوي. نړیوال جام ته د وتلو په دغو سیالیو کې افغانستان له عمان، هانګ کانګ، متحده عربي اماراتو او نیپال سره مخامخ کیږي. د دغه لوبو غوره لوبډله به د 2026 کال نړیوال جام ته لار پیدا کړي چې د زیمبابوي او نامیبیا په کوربتوب ترسره کیږي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. آدرس دی azadiradio.com. په بریتانیا کې د وی افغان خزینه فعالې د پناه ردیدو ته خبرګونونه د خزو فعالان وایي دغه خزې د پناه ور دي.
هر هغه څوک چې د خزو حقونو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا
ملګرو ملتونو پر پاکستان غږ کړی چې د کډوالو ایستل ودروي. یو افغان کډوال وایي
حالات ډېر زیات خراب دي په هر ځینو کوڅو کې. البته چاپیا جوړ کیږي، خلک وړل کیږي چې کیم ته دا غږ نه وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټ یو.
یو شمیر خبریالان وایي له هیواده بهر په غیر مسلکي کارونو لګیا دي. پکتیا کې د نیالګیو ایښودلو موسم زیات ګرم شوی، خو د نیالګیو په ځانګړې توګه د نیولرونکو ونو د نیالګیو بازار بیا خوند نه لري.
سکون ماشاءالله خ مال ده خ نیالګی ده، خو خلک ډیر کمزور ده، زور نه رسیږي. کنه موږ خ کوشش کوو سمال خ پرزانه به باندې خرڅ کوو.
دا چې پسرلای دی او د نیالګیو خدلو ګټه چاپریال ته څه ګټه رسوي په دې اړه درته یو ځانګړې مرکه هم لرو. هیله دا تر پایه مو ملتیا وکړه.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبری ټولګه
روسل هغه چې د بریتانیا حکومت د هیواد ته د افغان خزه د پناه غوښتنه رد کړه په د هیواد کې د خزو بشري حقوقو میشت فعالان د پریکړه غیر عادلانه بولی. د دې ډلې زینوې ازادي رادیو سره خبرو کې د بریتانیا د حکومت د پریکړې په غندنې سره ویل چې په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنۍ وضعیت او د خزو د حقوقو پراخ سرغړونه په کتو د دې خزو ژوند به حالت له جدي ګواښونو سره مخامخ شي. دوی وایي چې باید بریتانیا په دې ډول پریکړه له سره کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې
روسته له هغه چې د بریتانیا د حکومت لخوا د وی افغاني خزې د پناه غوښتنې درادولو په اړه راپور نخبار وسول، په دغه هیواد کې یو شمېر میشتو افغان خزو د بریتانیا د پریکړه غیر عادلانه بولی او په دې اړه د بیا غور غوښتنه کوي. په بریتانیا کې ځینو میشتو د بشري او د خزو د حقونو فعالانو ازادي رادیو سره خبرو کې وویل چې د طالبانو له لوري د خزو د حقونو پراخ سرغړونه او په افغانستان کې د بشري حقونو اوسنۍ وضعیت په کتو دغه هیواد ته د یادې خزې بیرته ستنول به له ګواښه خالی نه وي. له دې ډلې مریم مصطفی
واقعا جای تاسف داره از نظر من رد درخواست پناهندگی زنان افغان.
دا واقعا اندیښنې زیاتوي. د افغان ښځو د پناه غوښتنو ردول په ځانګړي توګه د هغو چې د بشري حقونو په فعالیتونو او اعتراضونو کې برخه اخیستې ډېر اندېښمنونکي ده. د بریتانیا په شان د ښځو د حقونو ملاتړو هیوادونو له لورې د دې وضعیت او ترخو حقایقو نادیده نیول د دغو ښځو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. دا پریکړې باید د سیمو شرایطو او واقعي ګواښونو په بشپړه پوهه ولاړی وی
نه دوه ممیار زبونو پر بنسټ. په بریتانیا کې د ښځو د حقونو بلې میشتې فعالې نظیفې حقپال ازادي راډیو ته بیا وویل
افغانستان کې د طالبانو د حاکمیت لاندې جندر اپارټاید جریان لري. یعنی معنا دا چې د افغانستان د ښځو او د ښځو د فعالینو پر مخ محدودیتونه ډېر زیات دي. هغوی شکنجه لاندې دي، هغوی حقونه نقضیږي، او هر هغه څوک چې د ښځو حقونو لپاره کار کوي نو دوی ګواښونو سره افغانستان کې مواجه دي. نو په دې اساس دا پریکړه صحیح پریکړه نه ده، او په دې پریکړې باندې د بریتانیا حکومت باید تجدید نظر وکړي.
بریټانوی ورسپانې کارت یان تازه راپور ورکړی چې د بریټانیا حکومت د مستعار مینا نومي وی افغان خزي د پناه غوښتنه رد کړې ده. په راپور کې راغلی چې مینا په افغانستان کې د بشري حقوقو د دفاع لپاره خپل ژوند له ګواښ سره مخ او وروسته یې بریټانیا ته پناه وړې ده. د کارت یان پټکو د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت وړاندې معمولا د هغو ښځو چې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د کار لامل د طالبانو لخوا د هدف ګرځېدو خطر سره مخ وي او دا چې د لویدیزو پروژو سره به یې همکاري اسناد او شواهد وړاندې کړل د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه یې منل. خو د 2023 کال د وروستیو دریو میاشتو د کډوالۍ د احصایو له مخې د شپږ ویشت افغان میرمنو د پناه غوښتنې غوښتنلیکونه هم د بریتانیا د حکومت لخوا رد سوي دي. د ګارډین په راپور کې دا هم راغلي چې د مینا دوسیه ته د رسیدنې مامور ورته ویلي چې تشخیص سوی چې ته کبیرته افغانستان ته ستنسي د زورونو یا زیان له رښتینی خطر سره به مخ نسي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته افغان ښځې د تعلیم او کار په ګډون له سختو محدودیتونو سره مخ شوي دي. یو شمېر هغو ښځو چې د دې محدودیتونو په خبرګون کې اعتراضونه پیل کړي وو د طالبانو لخوا بندیان شوي او څه مودې د دوی په زندانونو کې تیرې کړي. د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر وړاندې د دې ټولو محدودیتونو لګولو او له سختو اقداماتو وروسته ډیری افغان ښځې له دغه هیواد ووتلې او ګاونډیو هیوادونو یا امریکا او اروپا ته کډوالې شوې.
په بریتانیا کې مو د وی افغان خزه د پناره د دوه خبرګونونه واوریدل. اوس پر راشودې ته چې ملګرو ملتونو له پاکستان غوښته چې له هغه هیواد د افغان کډوالو د استلو جبري لړۍ ودروي.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د ای سی سی یا افغان سیټیزن کارت لرونکو او بیا اسناد کډوالو پر وړاندې د نیول او له دې هیواد د ایستلو د پراخ عملیاتو د پیل خبرونه خبره شوي، د ملګرو ملتونو د کارپوهانو ډلې له پاکستانه غوښتي چې د اسلام آباد، راولپنډۍ او نورو ښارونو څخه د افغان کډوالو د ایستلو او جبري ستنونې لړۍ ودروي. د کارپوهانو ډلې د اپریل په څلورمه په یو اعلامیه کې ویلي میلیون افغانان په پاکستان کې پرته لدی چې په مشروع غوښتنو غور وشي د ستنېدو له ګواښ سره مخ دي. په اعلامیه کې ویل شوي د پاکستان د حکومت دا اقدام د بشري حقوقو او کډوالۍ د نړیوالو قوانینو څخه ښکاره سرغړونه ده. په اعلامیه کې راغلي افغان ښځې، نجونې، نرښځیان، قومي او مذهبي لږکي، د پخواني حکومت چارواکي او امنیتي کارکوونکي، د بشري حقوقو مدافعان، د رسنیو کارکوونکي او خبریالان په دې برخه کې تر ټولو زیانمنونکي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې په دې برخه کې دی وګاونډي هیواد په توګه خپل مهم رول ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان په جبري ډول د افغانانو د ایستلو په وړاندې د ضرب الاجل بیرته راګرځول په نوم کمپاین پیل کړی او په دې کمپاین کې د هغو افغانانو کیسې راخیستي چې له پاکستان تر ایستلو وروسته یې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ کیږي. دغه سازمان د اپریل په 4مه په یو اعلامیه کې ویلي چې پاکستان په غیر قانوني ډول افغانان وباسي. پیلامه کې راغلی په دې اړه د دوی د پیل شوی کمپاین هدف د هغو افغانانو د غږ پورته کول دي چې له پاکستان د جبري اخراج له خطر سره مخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو راپورونه وایي چې دغه هیواد د ای سی سی او بی اسناد افغان کډوالو په وړاندې د نیولو او ویستلو پراخ عملیات پیل کړي. په اسلام آباد او راولپنډی کې د ای سی سی کارت یو درلودونکو افغان کډوال چې محمد الله نومیږي ازادي راډیو ته وویل
حالات ډیر زیات خراب دي. په هر ځینو کوڅو کې البته چاپیا جوړ کیږي خلق وړل کیږي چې کیم ته داغه جنې وطن ته وړي. موږ په خپل کورونو کې پټیو. اقتصادي حالات مو ورستر بلې خرابېږي. نو د پاکستان د دولت نه مو هیله ممداده ترسو موږ ته دغه کوم وخت سره کړو دغه نور هم په سیلاله ګوګوت کې ترسو موږ خپل کارونه په کراټول کو.
په راولپنډې کې میشته او بل افغان کډوال نور الله وویل
پولیس چې دی نیول نه نیول شروع کړی دی. موږ خپل کورو کې پټیو او نه یوازې دلته بلکې کراچۍ کې هم پېښور کې هم پولیس شدې په زور زمونږ کورو ته نوځي. مهاجر رانیسي راشړې حاجي کیم ته لیږي او حاجي کیم نه چې دی بیا افغانستان ته ډیپورټ کوي.
د پاکستان حکومت په جنوري کې اعلان کړی و چې د ای سی سی افغان تابعیت کارت لرونکي کډوال باید د مارچ تر 1 پورې له دغه هیواده په خپل خوښه ووځي. کنه نو له ټاکلې نیټې وروسته بعد دوی په وړاندې له زوره کار واخیستل شي. که څه هم وروسته اسوشیټډ پریس خبري ایجنسی د پاکستان د دولتي اسنادو پر بنسټ خبر ورکړ چې دا نیټه د اپریل تر 10 غزول شوی خو راپورونه وایي چې همدا اوس د اسلام آباد او راولپنډۍ په ګډون د دې هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د افغان کډوالو د نیولو عملیات پیل شوي او کور په کور د پولیسو پلټنې روانې دي. د پاکستاني نو دراپورونو پر بنسټ پتی ورو څو ورځو کې لږګون افغان کورنۍ چې د سی سی کارتونه درلرل د تورخم لارې افغانستان ته ستنې شي. د غراس پرون دان ورسپانه د کراچۍ د چارواکو په حواله خبر ورکړ چې لدی خارا د 14,100 افغانانو د ایستلو بهیر پایل شو. د راپور لمخې دا هغه افغانان دي چې د سی سی کارتونه لري او تر اوسه پولیسو څباندې 150 کسان نیولې دي.
azadiradio.com
د افغانستان د خبريالانو مرکز په یو شمېر هیوادونو کې په ځانګړي ډول ویدیو هیوادونو کې د افغان خبريالانو او رسنیو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي او وایي چې ډیری دغه خبريالان د محل په شاقه کارونو بوخت دي. خپل خبريالان هم د ستونزې تاییدوي.
هغه ته هم ما ریپورټر کاوه د کندهار څخه خبري علي مې کول ورسره او هم دوی خبرونه په اونۍ کې درلوده.
کندهار کې یو پخوانی خبريال او رسنیز کارکونکو و نو ما وړی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنې دوه وروسته جرمني ته کډوال شوی او نه غوړي د موضوع د اساسیت له کبله یې نوم په راپور کې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل اوس له رسنیز ډګر ډېر لري په نورو کارونو پوښتئ.
دلته مش په المان کې د جاب سنټر د خواڅخه غاړې ستل کیږي چې مش باید په هوټلونو کې کار وکړو یا مثلا په داس ځایونو کې کار وکړو لکه دی لا ګرونو ورته وایي په اصطلاح د ګودامونو په داس ځای کې کار وکړو. ولی مش په هغه خپل مسلکونو کې چې مش د افغانستان کې درلودل یا اوس په لاره توانایي تر اوسه پورې رساله ده مشتکارا کوي سیده به ډیر شي.
د رسنیو څیړونکو او ژورنالیست زیرک فهیم چې د محل په فرانسې کې اوسېږي هم ازادي رادیو ته د خبرو وکړه.
وی ارتیا لري باید کار وکي او خپل کورنۍ ته حلاله نفقه پیدا کړي. اما په خپل مسلک کې کار ورته ځکه ستونزمن دی چې ځنې ژورنالیستان چې په دې وروستیو کې اروپایي هیوادونو یا نورو هیوادونو ته تبعید شوي دي هغوی دغه هیوادونو له ژبې سره ناشنا دي او که ژبه زده کړي نو په ځینو هیوادونو کې قوانین فرق لري. نو په همدې وجه باندې ډېر شمېر ژورنالیستان چې دي هغوی د خپل مسلک په ځای باندې نورو مسلکونو ته مخه کړې ده او نور کارونه کوي.
د افغانستان د خبريالانو مرکز هم په یو شمېر هیوادونو کې د خبريالانو او رسنیزو کارکونکو د وضعیت په اړه اندېښنه څرګندوي. وای ډېری د اوسپنورو چارو ان ډېر شاقه کارونو پوښتي. دغه مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې برخې مشر سمیه ولیزاده ازادي راډیو ته وویل دوی د دغه هیوادونو له رسنیو غواړي چې افغان خبريالان او د رسنیو کارکونکي دوی وړتیاو ته په پام جذب کړي.
مرکز خبرنگاران افغانستان
د افغانستان خبريالان مرکز د هغو رسنیزو بنسټونو څخه چې په لویدیځو هیوادونو کې لکه جرمني او فرانسې کې دي غواړي چې د افغانستان د رسنیزې ټولنې هغه ورتیاوي چې اوس په دې هیوادونو کې دي د دغه هیواد رسنیو ته معرفي کړي او یو ځانګړی پروګرام دې ته ولري څو زموږ خبريالان د غشان وکولای شي په خپل کار او حرفه کې بوخت پاتې شي
د همون کار خود یا حرفه خود مشغول شوند.
دا غوښتنه داسې مهال ده چې یو شمېر افغان خبریالان او رسنیزو کارکوونکو بیا په خپل ابتکار او شخصي هڅو ځینې رسنیز کارونه پیل کړي دي. خبریال صفت الله زاهدي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د جرمني په بون ښار کې میشت شوی، یو آنلاین راډیو جوړه کړې چې ټولنیزې پاڼې هم لري.
موږ په ویبسایټ کې جلا د راډیو لپاره یو بله پاڼه جوړ کړې چې هلته آنلاین راډیو د بېلابېلې خپرونې دي او دا خپرېږي. دغه سره ترڅنګ موږ د افغانستان شاخ راډیو لپاره پر سوشل یا پر ټولنیزو پاڼو باندې لکه فیسبوک، انستاګرام، ټویټر او ټیک ټاک باندې هم خبرونې لرو.
یا د جرمنی په هامبورګ کې د زرمینی عزیز په نوم د یوې رسنیزې کارکوونکې لخوا د تلویزیون 15 په نوم د تصویري تولید یوه هڅه، په برلین کې د فرنګي فعال محمود سعید په زیار د هڅو په نوم د یوې مجلې چاپ او څو نورې هڅې. خو له دې سره بیا هم په ډېر شمېر سره افغان خبریال او رسنیز کارکوونکي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په جرمني او نورو اروپایي هېوادونو کې میشت شوي، یو وزګار دي یا هم د افغانستان د خبریالانو مرکز په خبره نورو او آن شاقه کارونو ته یې مخه کړې ده.
له خبرونو ور اخوا
د پکتیا اوسیدونکو وای چې سږ کال بازار ته د خرڅلانه لپاره په ډیر شمیر کې زینتی او میولرونکو نیالګی راول شوی، خو د خلکو اقتصاد یاري نه کوي.
په پکتیا کې د تازه میوه د پیداوار په خکېدو سره د باغونو جوړولو، د میولرونکو نیالګیو کینولو او ځینې ځایونه د ځنګلونو احیا او بیا رغونې ته د خلکو پام ډیر شوی دی. دوی وای د غلو تر کرلو او د هغې د پالنې په پرتله د میولرونکو ونو زحمت او تکلیف لږ، خو بڼوالو او بزګرانو ته حاصلات او اقتصادي ګټه ډیره ده. په پکتیا کې د نیالګیو کاروباریان وایي اوس مهال نیالګي د همدې ځای په قوریو کې کرل کیږي چې په دې سره یې کیفیت ښه شوی، خو د خلکو اقتصاد کمزوری دی او رانیولې ورته ګران دي. په پکتیا کې د نیالګیو یو پلورونکي نعیم جان مشال راډیو ته وویل
سږکال ماشاءالله ښه مال ده، ښه نیالګي ده، خو خلک ډېر کمزوره ده، زور نه رسېږي. کنه موږ که ښه کوشش کوو سمال ښه په ارزانه قیمت په ارزانه بیې باندې خرڅ کړو، دا د ګردیز قوري سده مال ډېر په زیاته قیمت باندې په موږ باندې هم خرڅوي.
د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي د خلکو اقتصادي ځان بسیاینه په دې پورې تړلي بولي چې د کرنې د پراختیا، نیالګیو د برابرولو او ځنګلونو په حیا کې ورسره اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه هر اړخیزې مرستې وکړي. د پکتیا دوه تنه اوسیدونکي حاجي حنیف او محمد خان وایي
انشاءالله یقیني درته چې دا اوس دا ما واخیستل دا شی مې دا واخیست لای 3000 لای 2000 روپۍ چې حکومت ته شي خو سره وکړي د خلکو خارج ته دیو ضرورت پیدا شي.
نن سبا وخت یو حواله ځای په ځای دغه ونې خلک اخلي، بوټي اخلي، دغه کوي لګوي. پکتیا ته راته اوس باغونه حساب کتاب زیات ډېر دي، هر شی ستا نور تم واکو چانه اخیستي په کار دا وای اخلي وی لګوي. حکومت هم په کار دا مرسته کوي، کومک کوي او ته ورسوي ټول هغه ته ته ورسوي خلک مطلب کوي دي. ونه
د پکتیا اوسیدونکي زیاتوي دا سیمه باغونو او په ځانګړي ډول میوالرونکو نیالګیو لپاره ډیره مناسبه هوا لري، خو په دې برخه کې ورسره پوره مرسته نه ده شوې. یو ځایي قومي مخور علاودین وویل
باغونه خو څو واریم طلب کړي دي، اوس هم نومان په زراعت کې نمشته دي، سراکي نه نومان نمشته دي، راکي نه راکيږي نه. ډېر دا ډېر ښه باغونه کېږي، ډېرې ښه مڼې کېږي، ډېر ښه بادام کېږي، ډېر ښه هر څه فصل دلته ښه کېږي، ځکه شک بسته ده.
بل لوري ته د پکتیا د کرنې د برخې مسؤلین وایي چې دوی هڅه کوي د نیالګیو کینولو، باغونو جوړولو او په ځانګړي ډول د ځنګلونو د بیا احیا لپاره امکانات برابر او ورباندې عملي کار وکړي. د کرنې د برخې مشر مولوي محمد امین هاشمي وویل
د زراعت وزارت له خپلې بودیجې انکشافي بودیجې څخه د پکتیا ولایت لپاره هم بودیجې تخصیص کړې وه، سپېغ باندې 6000 نیاله واخیستل شو د چهارمغزو، او هغه د پکتیا ولایت په 9 ولسوالیو کې چې هغه ځنګلدار ولسوالۍ دي او هغه چهارمغزو نتیجه پکې ورکړې ده، هغه توزیع شلو او خلکو ته ورکول شلو. کوشش وکړو چې د راتلونکي لپاره هم هغه ساحې چې هغه له ځنګلاتونه خالي شوي دي او یو د احیا او دغه د سرسبزي لپاره ترتیب برابر کړو.
د یادونې وړ ده په عموم کې په پکتیا کې د سپرنی موسم په پیلېدو د نیالګیو کینول پیلېږي، او دا چې یاده سیمه سوړ اقلیم لري نو د نیالګیو کینول پکې د تودو سیمو په پرتله ډیر وخت دوام پیدا کوي. په پکتیا کې مڼې، زردالو، شفتالو، آلوبالو، چارمغز، زنغوزي او د زینو نور ونو وچی او لمدې میوي خه نتیجه ورکوي. خو د مڼو خو حاصلاتو ته په کتو په وروستیو کلونو کې د دې سیمې خلکو د نورو میوو په پرتله د مڼو باغونو ته توجه ډیره کړې ده.
اوریدونکو په پکتیا کې مو د نیالګیو د کینولو واوریدل. دا چې په سرلای د نور څه کول پکار دي تر څو چاپیریال تازه وساتل شي په همدې اواړوند نور مسلو زما همکار احمد شیبر له محمد ولی مدقیق سره مرکه کړي.
شیبر صاحب سرلای لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلق ډیر کارونه دي په پسرلی کې کوي سي خو ټول لومړی کار دا ده چې چون موږ په افغانستان کې دغه د سمسورتیا او زرغونتیا لپاره فصل لرو او د فصل په نورو ملکونو پر رقم نه ده سي ته هر وخت وړي نیال کېنی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده چې موږ نیالګي کېنو. ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کېنو که هر څوک په هر اندازه توان لري که هغه توان دی وی ګلدانی جو لري سی په ګلدان کې او ګل د پرورش ورکی او کوي سی په غټه کسه باندې نیالګي کېنوي دا لومړی کار ده. سی خلک کولای سی او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سی. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه ده د سی موږ دا کینولی نیالګي او څنګه روزنه وکړو څنګه پالنه وکړو دوی ته څنګه د کال په جریان کې به دومره خبر دا ده چې په مجموع کې په خاریاتو کې په دغه پسرلی کې څنګه کولای شو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوه مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې کدا د ترکاري خزلې وي او کور کې نور یې دا بیا په دوه برخو باندې ویشل کیږي او هغه عضوي مواد چې هغه خپل په طبیعت کې په څپری دي خپل تجزیه کیږي له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه د څه چاپیریال ککړ کی دا عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خورا باندې بدلیږي. موږ تاسو په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دی یا د کچالو پوستونه دی یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد سي دي دغه ته خلک په جذباله پر سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای شي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي د په کارو باندې بدل کړي.
د دې اوسوي مواد چې تاسو یاد کړل لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا داس شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوري دغه زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي. اول اقدام دا ده چې موږ دغه عضوي او غیر عضوي زبالې بیلې کړو. موږ اکثره هیوادوال دغه زبالې ټولې په یوه کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو قوتي هم پراته په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراته. دغه کچیر موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکی سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې او ځای ولرو کې چیرې اویلې ولرو او اویلې کې او ځای ورته وکیندو او د الته ورواچو پریدو تر وخته پورې په سر باندې له خاور ورواچو د بویم نه کوي او د الته خپل تزکیږي بل اخر د خورا باندې بدلیږي که استفاده تر کوله خطر خ کني هدا اقل د خاور د ګټې لپاره د کوي شو عمل دی وسات.
یعنی او بخشي لدینه لدينه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده.
سل پسلو کې د نباتات لپاره خوراکي مواد د هغه خوراکي مواد چې طبيعي دي د کیمیاوي شیان نشته د ګټه لري هم خاورې ته هم نباتات ته بل اخر موږ کوي څو چیرې وړ وړ د ترکاری پټي لرو د پرته د ترکاری پروزلو کې له دې نه ډیره ګټه خو ډیر ښه حاصل لري.
او وبخښه تاسو ویل وای کڅو کاویلې نه لري په فرزن کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځین لوی شهرونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هاته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنو نشته ځایو نشته نو خو هلته هم ذخیره کولی شي.
دغه ټول بلد منزلونه سی وجود سوي دی والته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی آزاد ساحه لري دوی پر د پډیر خشکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه سده ته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالي خپل هر ورځ ال تراوی لدينه سزایی کې ال دی واچی دوی ډیر زیاته خور دوی تولید وایي سي په تناسب دي سي یو کور په تنای باندې د خوري تبدیلی کی ولی وړو کې مدیریت غوړي سي خلکو کې د احساس څنګه پیدا کو څنګه د احساس د درک د مسولیت هو کې ستګ کار کې سهم واخلي ما یو وخت سه په دولت کې مسولیت درلود په کابل ښار کې یو ځای وسالت د حیوانات زبح کول لکه کوشترګای او طویل د حیوانات نو دغه سړی یعنی د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډیره عمده منبع و یعنی ډیر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ د دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي سي دي هغه که په هر شکل باندې وو ده ته مو ورته ویلې سي ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته دا په خوره باندې تبدیلېږي تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب سي په اوله کې د سړي دا خبر نه منله لږ فشار هم ده راوړ خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله سي دغه د کوشتارګانه سي ما کوم عاید لاسته راوړ له دې نه دوه چنده زه د دغه کورې نه عاید لاسته راوړم دا خرڅوله باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپل پټې ته انتقالوله باغو ته انتقالوله دا منبع د عاید ده
په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک منځته کړی ده په افغانستان کې خلک په شهرونو کې له پلاستیک سره څوک
ګوره شي برسه دنیا به پریدو زه سه خپل تجربه په خپل تجربه په اساس درته وایم د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې په ننګرهار کې په هرات کې په قندهار کې نسب کومه خارج ستونزې موږ لرو د ککړتیا دغه هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره سه خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي د په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي او خلک هم بیل دې سه مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یو کڅوړ کې اچولای شو دغه په واس باندې پنځه کڅوړې خپل کورو ته وړي په کور کې د کڅوړې غوټه کړي بل اخر د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نو ورکی چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي وې ساتي ته فقط په شکل باندې لکه کې د خپل سودا ترخلي دا پلاستیکی کڅوړه برته اچي په د خزانو په ځای کې دا چون د پلاستیکی کڅوړه وزن نه لري په ډیر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي او دا کوشش اکثره سی وګوره دا بیا برته په دغه ویالو کې چونال د شمال کمی د ویالو ته دلوي نو ویلې ته سیدا ولوي د دې اوبو جریان سره غي دغه اوبو په دې کڅوړه کې نه نوځي بل اخر هغه منفذونه یا هغه پلونه سي دي د زوب د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندي د کابل ښار کې دا ټول ویلې سي ته ګوره دا ټول د پلاستیکو بندي کړي ولې د دې د مدیریت لپاره ډیر اسانه کار ډیر اسانه کار دا د کچيري هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولر شم چې چیرې زموږ ودوال نه کوي ا دې خپل دغه د خپل عادت وګرځي چې د کومې کڅوړې نه استفاده وکړه دغه ته د حداقل دوه درې غوټي ورکي غوټه دې کې هغه راته خلته دې په وړي غوټه باندې بدل کړي بیا دا شماله نسی پورته کولای او بیا نسی کولای چې چیرته کوم ځای کوم منفذ هم بند کړي
مدخل سب ک د اوبو مسلې ته فشارونه کړه سو د باران له اوبو سره څوک څه کولای شي نن سبب سرلای دی په سرلی کې بارانونه وي
د باران اوبو د مدیریت لپاره چې مثلا موږ وکړی سو په ویلای کې کچې د ځای ولرو چې د باران یا د بامو د ناوی نه سی وګره اوسي دغه او د دې لپاره یو ژوره څاغ وکیندو او دغه اوبه غوته څاوته مسیر ورکو او دا اوبه هلته ولاړې سي حداقل مثلا دوه متره ژوره ډېرې ژوره دې نه وي په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چیرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او د تدریج سره د اوبو لاندې د ځمکې لاندې بیا جذب سي د اوږده مهال کې د ځمکې لاندې واټر ټیبل سي ورته وایي یا د اوبو سطح د ځمکې لاندې د راپورته کیږي بیا دا سره راپورته سو د ځمکې کې نمای زیاتیږي او بل اخر ګلان او بوټي کوي سي خنو مولګي
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه
فاصل کې زه د لغمان ولایت د علي شنګ ولسوالۍ په مایل دره کې زمونږ کلی شمیانو میږي. زه په شمیا کې البته پیدا شوی یم او بیا نو زمونږ هغه غرنیزه سیمه ده هغه سیمه ولته چې دی خو زما والد صاحب بیا همزمان په مرکز کې بے دندم درلودله. نو ما دغه خپل ابتدایي زده کړې چې دی هغه په د شمیا په ابتدایي مکتب کې تر سره کړو. بیا وروسته د دې لپاره چې الته دغه د تعلیم کیفیت چې دی هغه ډیر مناسب نو نور دې لپاره بیا زما مرحوم والد صاحب په تیله چې زباید مرکز ته لاړ شم اول تخپل له روحان علي لیسه کې باید داخله واخلم. نو بیا هم دا و چې زه ډیر کشرم په هغه وخت کې یعنی شاید زما عمر به نه کاله به البته چې زه نه هو تر لسو تر منځو چې بیا زه لغمان مهترلام ته خپل والد صاحب خاطر لاړم چې زمنګا مور بیبی چې دا هغه په خپل وطن کې وولي زه راغلم ځکه زما والد صاحب پوهېده چې دا زده کړو ارزښت څومره دی اهمیت څومره دی. نو همدې نیت باندې زه بیا ما خپل ژوند د والد صاحب سره هلته تیرو. بیا چون مکاتب زمونږ مونږ ته لنډول هلته نو زه بیا روحان علي لیسه کې چې د لغمان یو پیژندل شوې لیسه ده چې په زرګونو کادرونه خپل په غیږ کې لري چې دا غیږ څخه فارغ شوی دي بیا ما هلته ما داخله واخیستله. نو بالاخره بیا د روحان علي لیسې څخه ما زه فارغ شوم او وروسته د هغې نه بیا د کانکور ازموینه مې ورکړله او بالاخره بیا مې د ننګرهار پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي ته بریالی شوم. هغه زما د خوښي پوهنځی هم و چون ما حقوق او ادبیات دا زما د خوښي پوهنځي و چې بالاخره بیا هلته زه له انګلیسي ډپارټمنټ څخه بیا فارغ شوم. نو ما تر څنګ بیا ماستري مې په نړیوالو روابطو کې کړې ده چې هغه بیا د هیواد بهر ده. نو دا زمونږ د پیدایش او ستاسو د سوال مطابق زمونږ د زده کړو او د تحصیل د یو سفر چې تر تاسو مې راورسو
په شي سپ تاسو ولې په انګلیسي برخه کې مو ادبیات والی دي انګلیسي ادبیات مو والی دي او علاقه مو دغه ادبیات او حقوق سره په مکتب کې بیا په کوم زمینو کې شوق ډیر و کوم مضمون کې تکړه وی مکتب کې څومره راوي
زه په مکتب کې زه په ریاضي پرته په ټولو مضامینو کې ډیر تکړه وم او ریاضي او هندسه او مثلثات چې ورسره راتلل دا راتل زره سخت ول. نور ټول اجتماعي علوم چې کومل یا دینی علوم چې کوم لغې کې مزړی زیات لایق وم ولی په ریاضیاتو کې بیا نسبتا دومره ارسوبرم چې کوشش کوه د اقل یعنی هغه سطح مو ډیر زیات لوړه نه و ام ځا مغه نمرې مو چې په اوسط شکل باندې بوي نه خدای مکرم د ناکامۍ سطح و نه هم د ډیر زیات لوړې نمرې بوي ولی په ټوله کې زه متر نه هم صرف پورې دوهم نمره وم او بیا د دوهم بیا چې کله زمونږ لسم تتلو نو څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه مونږ نور مکاتب ته ولېږلو هلته چې کله ولېږلو نو مونږ مختلفو صنفونو کې کېنولو. درجه بندي د امتحان د نتایجو پر مطابق نه وه بلکې دغه زمونږ د مکتب چون تر نامه پورې و بیا مونږ تقسیم کړلو روښان لیسهګه په مختلفو صنفونو باندې. نو دا مکتب کې چې دی دا سالم رقابت موجود دی نو سالم رقابت د هم صنفیانو سره هم په هر صنف کې څوک غواړي چې اول نمرې شي څوک غواړي دوهم نمرې شي. نو دغه کله چې موږ روحان لیسې ته لاړلو هلته دغه زموږ سالم رقابت له منځه لاړ په دې معنی چې هغه ملګري چې موږ درلودل هغه مختلفو مکاتبو او مختلفو صنفونو ته لاړل. نو بیا تر یو لسم صنف پورې موږ دغه د زده کړو سره زموږ علاقه مخ په کمیدو وه هغه او دا ډیر مهم صنفونه دي لسم یو لسم او دولسم د مکتب په دوره کې دا تر ټولو مهم دي ځکه چې ته د کانکور ته نږدې کیږي او هغه تر ټولو لوی تصمیم نیونکي صنفونه هم دي ولی دغه د ملګرو ویش په نورو صنفونو او دغه د سالم رقابت نشتون د باعث شو چې زمونږ بیا لږ زره علاقمندي له درس سره کم کړه ولی خوشبختانه بیا د یو لسم صنف دغه منځنیو میاشتو ته چې کله ورسېدلو نو بیا زمونږ
بالاخره مونږه غد ملګرتیا ماحول جوړ شو بالاخره د نوو صنفیانو سره چې کله بلل شو بیا هم مونږ خپل زده کړو د شدت ادامه ورکړه چې خوشبختانه بیا له دولتم څخه پالي درجه باندې فارغ شو ولی هغه د نمرو کټګوري چې واز مونږ له 50 کټه و بیا په دولتم کې ځکه چې تر اخره پورې هغه د ملګرو نشتون هغه د صنف ماحول هغه تاثیرات زمونږ سره پاتیشل
یعنی د دینه ښکار چې تاسو ډېر اجتماعي کس وي او ملګرتیا او ملګرشتون د ډېر ضرور په صنف کې ساتل لپاره څومره تفاوتونه وو په شي صاحب کله چې تاسو په لغمان کې درس والی ننګرهار کې مو بیا درس والی او اوس چې کاناډا ته تللی استي اتمن د خپل شاوخوا دوستان ملګري یا ماشومان چې مکتب ته وړي دی مکتبونو کې څومره تفاوتونه دي که په ټوله کې د افغانستان د نن هغه د کلیوال سیمو خارج سیمو مکتبونو سره مقایسه کوي څه توپیر ویني
یو خود د تعلیمی برخه ده او یو د اجتماعي ژوند برخه ده اجتماعي ژوند برخه چې موږ څومره ورسته دوه غمره خوندور کیږي که موږ په کابل کې هغه ډیر خوندور بیا چې موږ لغمان کې هغه ترغې ډیر خو بیا په لغمان کې چې موږ خپل ولسوالۍ خپل سیمه کې هغه یو نوبل ژوند چې متاسفانه بیا باغې ته موږ هیڅ وخت کې شاید ونه شو راګرځېدلې ولی امیدوار دي ولی یو تعلیمي برخه چې وا تعلیمي برخه چې څومره د خارج ژوند ته نږدې کېږي څومره چې هغه غوره ځایونو ته ځي هلته فرصتونه زیاتي هلته د تعلیم کوالټي نورم ډیریږي موږ چې کوم خپل هغه مثلا د ولسوالۍ او د کلی په مکتب کې چې هلته کوالټي ډیره ضعیفه او هلته هم زما مشر ورور او زما مرحوم والد چې به ما سره ټول ورځ په کور کې پر ټول مزامینو کې کار کوو هغه به ما ته زده کړه کولی او هم جنان به زما استادانو هم چې چون زیرک او لایق شاګردوم یعنی په لومړي زلزال ته شاګردوم د انضباطانو لړۍ ما شروع کړل زمنګ په مکاتبو کې د تنظیم د پاره د مکتب زال ته د یو نوښتګر مطالعه په خپل ابتدایي مکتب په دوره کې نو د دې لپاره زه لایق ځکه کوم چې زما د کورنۍ سپورټ او حمایت زما سره ولې الته د تعلیم په برخه کې کوالټي هغه معیاري نه الته چې د خواني استادانو مکسر د نه هم نه فارغ ول چاتر یو لسمه پورې مکتب لوسته نو تبا ناوي او عمر مسلکی نه ول نو د دې لپاره الته د تعلیم کوالټي ډیره ضعیفه و بیا بل اخر چې زه لغمان ته راغلم لغمان به تر اوازه کدل ته نیو استادان داغه د لسانس استادان په هغه وخت کې شروع شل دولسم پاسان استادان الجنی او بیا یعنی دا موږ په هغه وخت کې غلیمتو چې موږ خاصه تو غلطه بیا د دارالمعلمین څخه به موږ استادان مسلکی فارغیدل یعنی لسانس به منول د اقل څوار لسم پاس کې راتله لغه دارالمعلمین څخه بیا فارغیدل یعنی د اقل نسبتا موږ مسلکی استادان درلودل بیا نو هغه دوره تر د ولسوالۍ تر دورې ډیره غوره و بیا د مکتب نه چې فارغ شلو بیا مثلا زمونږ د پوهنتون دوره و هغه بیا په ننګرهار کې حتی هلته په ابتدایي کلونو کې په اول سمسترو کې مشکل و ولی بیا په دوم سمستر کې موږ ډیر تکړه مسلکي استادان چې هغوی د اکسفورد څخه فارغ ول په بهرنیو هیوادونو کې خپل ماسټریانی اخیستي وي او پی ایچ ډی کړو بیا غوی التزمنګ چې کړو استادان شو نو زمونږ دغه تعلیم تحصیلي دوره چې دا بیا یو بل پړاو ته لاړله الته بیا موږ ډیر زیات مسلکي شلو بیا ترڅنګ چې د موږ د زمونږ ټول اجتماعي ژوند او سیاسي ژوند چې دا بیا زمونږ د امدی د پانسول دورې څخه شروع شو دلته یو خو هم زده کړی کولې بل خو اجتماعي او سیاسي مسایلو ته مخه کړله امدا و چې بیا دا د زمونږ په دې د تحصیلي ژوند کې لوی نوې انقلاب راوسته بیا درغینه ورسته چې بیا موږ د ماستری په نیت باندې هندستان ته لاړلو چالتہ موږ ماستری وکوله بل اخره الته بیا موږ زموږ ژوند ډیر زیات ټکنالوژیک شو یعنی الته موږ د ټکنالوژي سره آشنا شلو موږ د ځکه د اوی د هندستان زده کړې چې دی هغه د نسبت د آسیا شاید کډیرو وادونو تنینو منځنۍ آسیا د ډیرو وادونو څخه البته د ټولو نه د ډیرو وادونو څخه دا غوې زده کړې چې ډیر زیات هغه په د ټکنالوژي پر غاڼه باندې سنبال دي نو البته بیا مثلا زموږ ژوند لا هغه شو موږ په نړیواله سطح باندې د خپل د زده کړې معیاري زده کړې وکولې چې هغه بیا بيخي لا زموږ د پاره یو نوې زموږ په ژوند کې یو نوې تغییر یو نوې تبديل چې بل اخره بیا یعنی زموږ شخصا زما په ژوند کې زما تعلیمي دوره چې څومره زما په ژوند کې تحرک د تحصیل او د تعلیم په برخه کې راغله نو زما دوهم سټیپ تر اوله به تر نو دا دغه دوره تر بلاخره تر ماستری په دې هله چې د پی ایچ ڈی دوره مو کو نو دا چې دا ټول دوره چې د نسبت د کلی نه ولسوالۍ نه ولایت ولایت نه بیا ننګرهار نه مثلا بیا موږ هندستان دا ټول دوره چې د سټیپ په سټیپ باندې یو تر بل غوره او بهتره وه.
په چای سه د انګلیسي ژبې د زده کړې په برخه کې د افغانانو استعداد څنګه ده؟ ځکه چې موږ ګورو انګلیسي د افغانستان دویمه درېمه ژبه نه ده خو ډېر افغانان ته زده ده. تاسو په دې برخه کې زده کړې کړي څنګه دي افغانان په ټوله کې که دري ژبې دي که پښتو والا دي که ازبک یا نور زموږ تاجک خلک دي دوی څنګه د انګلیسي ژبه زده کولی شي؟ ښه دي استعداد یې لري که نه؟
د غربي نړۍ په افغانستان کې اوسېدل انګلیسي ژبه تقریبا یو درېمه ژبه ګرځولې وه او د هر چا لومړیتوب ګرځېدلی و چې هغه څنګه وکولی شي چې د انګلیسي ژبه په افغانستان کې زده کړي. همدا علت و نن شاید په افغانستان کې زمونږ ډېری خلک خپل دواړه ملي ژبه باندې پوه نه شي، ولې حد اقل د خپلې مورنۍ ژبې وروسته انګلیسي ژبه زده کړې ده، په خاص توګه هغه خلک چې هغه د پوهنتون له دورې څخه فارغ دي. یعنی زمونږ تعلیم یافته نسل تر ډېره پورې په انګلیسي ژبه باندې پوهېدل او د انګلیسي ژبې زده کړه چې ده دا یو کلچر ګرځېدلی و په افغانستان کې. په یو لحاظ باندې دا ډېر خم دی ځکه چې زمونږ څومره ژبې چې مونږ زده کوو دا په دې معنی چې مونږ د همغو نه هېوادونو همغو نړۍ سره آشنایي پیدا کوو او په خاص توګه بیا هغه ژبې چې په ټوله دنیا کې ویونکي لري هغه بیا تر ټولو غوره دي ځکه مونږ ته هغه ډېرې زیاتې بندې دروازې را خلاصوي، یا که هغه د کار په برخه کې، هغه د تعلیم په برخه کې. نو په افغانستان کې غیر د هغه قومونو نه غیر د هغه ولسونو نه چې هغه غرنیزو سیمو کې ژوند کوي ډېر زیات ژوند دی چې دی اوس هم ډېر زیات کلاسیک دی هغوی نه پرته نور په مراکزو کې اکثریت کاغذ مونږ تاجکان ورونه دي، کاغذ مونږ ازبکان ورونه دي، کاغذ اره ورونه دي، که پښتانه ورونه دي. دوی نهایت دوی د تعلیم یافته نسل کې شاید 50-50% البته هغه خلک چې د پوهنتون څخه فارغ دي هغوی به حتما په انګلیسي ژبه باندې پوهېږي، یا به په مسلکي ډول او یا به په حد اقل په هغه ابتدایي مسائل او یا د اقل هغه نارمل حالت منځنۍ حالت باندې به په انګلیسي پوهېږي.
په شی سه کله چې یو بل ژبه څوک زده کوي اصطلاحات سره فرق کوي، کلمات فرق کوي، تلفظ فرق کوي، تاسو څه مو د پانتون دوری نه په ذهن کې پاتې دي چې ډېر جالب وو، تاسو نه ریږي خندلې مو د صنف کې ورته، او داسې یو خاطره چې بیخي څه ورته احساس ذهن کې حک شوی وي هغه راته وایه.
زه د پوهنتون په دوره کې زما دپاره ډېر زیات سخت مضمون شو هغه د پښتو مضمون و. د پښتو استادان هم زمونږ ډېر لایق استادان ول چې هغوی کلونه په دې ارتباط باندې څېړنې کړې وې. دا پښتو یو وینا ده، یو د پښتو ادبیات دي. د پښتو ادبیات زما دپاره تر ټولو سخت مضمون و، د ریاضي وروسته. البته د پوهنتون په دوره کې خو بیا ریاضي نه، ولې مونږ پښتو مضمون درلوده. دا چې به زما ما به چې دې دغه د دوی دغه ادبی فورمونه د دوی دغه ادبی د پښتو ژبې په ځانګړي توګه ادبیات به چې دا د مختار دی او دا وروستاړی دی دا به مې چې ویلي، نو دا استادانو به چې څومره ماته ویلي نو زه به یو قسم ته ګنګ شم. ما به دا نشو زده کولی. بیا به هغه استادانو به چې کله غږ کوو چې څوک سوال لري نو همیشه به پر ما باندې هغه کې چې ته ولې سوال نه لرې، نو دا به ټول صرف ما باندې خندل ځکه هغوی پوهېدل چې دا زما په شمول یو وړوکی اقلیت ګروپ هلته وو چې یو څه تعداد مونږ وو، مونږ ټول په بیا نه پوهېدلو. نو بیا به ویل چې دوی لاس ځکه نه پورته کوي چې دوی نه پوهېږي، او استادان په دې فکر کوو چې ګواکې مونږ ډېر ښه پوهېږو ځکه سوال نه کوو. نو دا زموږ په ژوند کې د پوهنتون په دوره کې البته دا خندون کې خاطره وه، کنه مونږ باید ډیر خز د کړې په اخرو کې بیا لګ خو ولې نه تر اخره پورې زل ځانه قانې نو ما از ما د پاره ډیر یو زیات سخت مضمون. ما ویل زه چې کله پښتو خبرې کوم شاید هیڅوک پوه نشي چې زه پشهي یم، یا که زه دری خبرې کوم دا زما ملي ژبې دي زه په دې باندې ویاړم، شاید څوک پوه نشي چې زه شاید د بل قوم نه اوسم دری ژبه اوسم. ولې کله چې خبره د ادبیاتو ته ځي او د زده کړو دا ژبې د دوی فورمول د ژبو د دوی هغه واقعي ادبیات چې کوم دي چې هغه کوم کتابونه چې موږ په پوهنتون کې په ډېر لوړه سطح باندې لرو هغه بیا ډېر زیات هغه د ریاضي او هندسي او مثلثاتو په شکل باندې دي. نو د همدې دپاره دا زموږ په صنف کې همیشه د خندا ملګرو د خندا سبب کېده چې کله به هم استاد ویلې چې څوک پوښتنه لري نو موږ به لاس نه پورته کوو. هغه استاد به په دې نیتو چې ګواه کې دوی ډېر زیات لایق دي. هغه خبره دا وه چې موږ به زده نه وو چې موږ څه پوښتنه وکړو.
پشي صاحب اوس په افغانستان کې خی ډېر ځوانانو غواړي انګلیسي ژبه زده کړي او تر ټولو مهمه دا چې دوی ور باندې وکولی شي کامل تسلط پیدا کړي، ښې خبرې وکړي، لیکل ور باندې ښه وکړي. په نړیوال بازار کې تقاضا ده چې د انګلیسي ژبې ویونکي او لیکونکي ښه عاید ترلاسه کولی شي. تاسې مشخص څه حل لري شته چې ځوانو غواړي دا ژبه زده کړي، یا په کور کې، یا په کورس کې، یا د یوټیوب نه چې هغه لري یو هغه لارښوونې پلي کړي تر څو دغه ژبه په سمه توګه زده کړي؟
ګوري انګلیسی ژبه چې کوم زپ پونتون دوره کې ومه لکه زه د انګلیسی ادبیات او فارغ محصول یم، ولې چې کله د انګلیسی ژبې د ادبیات څخه فارغ شوم ما په انګلیسی ژبه خبرې نشو کولای. د ادبیات لوستل په دې معنی نه دي چې ته به ډېر ښه انګلیسی خبرې وشي کولای. انګلیسی ژبه چې ده هغه له پونتون او د تعلیم او تحصیلي ادرسونو څخه هم په نورو ځایونو کې ډیر ښه زده کیږي. اول خیر پر صورت موږ اگر چې موږ محیط انګلیسي ژبه نه دی، ځکه کاناډا کې شاید زه هیڅ ضرورت نه لرم چې په مکتب ته لاړ شم. که په مسلکي شکل باندې وغواړم زده کوم بلې پونتون او مکتب ودلته کورسونه شته، ولې که زه د ژبې یادونه وکم چې ژبه زده کوم هغه دا محیط ما ته په خپل د ژبه زده کوي، ځکه زه مجبور یم چې دلته مارکیټ کې د مارکیټ زم هلته زه پوښتنې په انګلیسي وکړم، هلته زما ټول ورځنی ژوند په انګلیسي دی، زما ډاکټر، زما معلم، زما سودا، دا هر څه زه مجبور یم چې هلته دا محیط سره ځان عیار کړم او دا محیط ما ته دا ژبه په خپله زده کړي، دا محیط ما اډاپټ کړي. او دلته سړی مجبوره کیږي ولې د دوه او درې کالو په موده کې تجربه په خپل زده کې. همدا علت ده ماشومان کو موږ دلته وګورو په یو کال کې د هغوی په ژوند کې د ژبې پر بنا باندې ډېر لوی تغییر راځي. هغوی دا ژبه په خپله په دې مکاتبو کې یاده، یعنی هغوی په ادبیاتو نه پوهېږي، هغوی په دې نه پوهېږي چې دا ژبې څه رقم جوړه شوه او څنګه دوی زده کړله، بلکې مغه د کمیونیکیشن نه دوی دا ژبه زده کوي. یو خدای د محیط موضوع ده، بلکې په افغانستان کې ځوانان موږ لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه تنها مکتب او پونتون یا کورسونه نه، بلکې دوی کولی شي چې رسنۍ ډیر زیات مهم دي، انګلیسي خبرونه، انګلیسي فلمونه دا ډیر زیات ضرور دي، د لیسننګ د پاره ځینې کورسونه لکه یوټیوب ته چې یادونه وکړه په یوټیوب کې کورسونه موجود دي. یوټیوب کې دوی شخصا زمانه که څوک پوښتنه وکړي زه به ورته وایم چې انګلیسي هغه فلمونه چې هغه یو خرافاتي فلمونه دي، یو هغه فلمونه دي چې هغه د ټکنالوژي پر بنا باندې جوړ دي. ما به دا د ټونی سٹاک فلمونه ډیر لیدل، هغه مثلا دا د آیرون مین په نامو دغه ځینې فلمونه به جوړول چې یو نړۍ ته دریم نړۍ معرفي کوله چې په دریم نړۍ کې چروان دي، بل په دې نړۍ کې د دریم نړۍ د ځینو ضروری مسایلو یادونه کول چې موږ څومره ضرورت لرو چې نړۍ په امنیت کې وساتو. داسې ځینې فلم لکه اوینجرز په نامو ځینې فلمونه دي چې هغه خرافاتي نه دي، البته چې ځینې هغه زموږ د عقل پر بنا باندې به افراطي وي چې موږ ځینې شیان ونه شو منلی، ولی هغه داسې څه دي چې تا ته د راتلونکي نړۍ یو پیغام درکوي. مشه په دې دغه چې فلمونه چې دوی وګوري یو خو په دې فلمي او خبرونو کې نوې ژبه تاسو ته معرفي کوي. کومه ژبه چې موږ په مکتب او پونتون کې لولو هغه ډېره زړه ژبه ده، ډېر کم مضامین شاید زمونږ اپډیټ وي، ولی ځینې ژبې چې دي هغه د وخت په تیرېدو سره تغییر کوي.
په بخښنې سره پښې صاحب، ښایي زیاتره ځوانان همدغه ستونزه ولري چې هغوی په کورسونو کې یا په مکتبونو کې یو شی زده کوي، ګرامر ورته ښایي ټو بی ورب ورته ښایي، یا ورته د ورب تعریف کوي، سبجیکټ ورته تعریفوي، خو چې کله بیا عملی ژوند ته راوځي هغه شیان نه کارول کیږي، بلکې یو عملی ژوند او دوی هغه خبرې چې چا سره کوي، ادې کنورسیشن چې چا سره کوي، دوی وایي چې موږ دغلته بندېږو یا دغه خبرې نشو کولای. یعنی عادي ژوند کې ستونزه ده، کنی ګرامر او کېدای شي رایټنګ ډیرو ته زده وي، خو دا چې خبرې څنګه وکړي دغه کې زیاتره بندي. په دې برخه کې ورته لارښوونه ستاسو څه ده؟
دقیقا ګوري، یواځینی شی چې د ګرامر په برخه کې ستاسو په ورځنیو چارو کې پکاري کی هغه صرف د غزینی زمانه موږ لرو، فیوچر ټینس، پاست ټینس، پریزنت ټینس، دا شیان چې دلته په ورځنیو کمیونیکیشنونو کې په انګلیسي کې پکاري کی. دا غیر پرته که تاسو که زمونږ ټول وادوال غوڅوک چې خاص تن انګلیسي ژبه سره علاقه مندي لري کغه غواړي چې انګلیسي ژبه زده کی نو تر ټولو غوړه لار چې دا هغه مثلا انګلیسي برنامه ته غوږی خودل دی کغه راډیو وی کغه ټلویزیونی برنامه دا که خاص تن انګلیسي مجلې لاغوي چې قدوی وکابلری کوي کی لکه څنګه چې ما د فلمونو یادونه وکول کړه دوی غواړي چې اپډیټ انګلیسي او نوې ورژن د انګلیسي زده کی په ټوله غربي نړۍ کې نوې انګلیسي چې دا هغه پر رسنیو او په فلمونو کې دا کیږي چې دوی لکه ډیر شیان دلته حتی ځکه دلته ژوند کومه دلته ځینې شیان په هفته هفته کې پیدا کیږي. ما مثلا یو ورکه مثال تاسو ما غوړځ زه یو چیرته یو ملک دلته یو څوک خدای پامانی مې کول او سره هغه ما ته چې هاف ا ګډ ون ما دا فکر وکړو چې دا ما ته دا وی چې تل یو ډیر یو څوک خولري یو څوک خولري یا یو څوک ولري خولري یا یو شای خولري ما زما په فکر کې دغه و ولی په اصلیت کې هغه په اصل کې هغه خدای پامانی و چې خو وخت ولري دا د پوره دا نوی اصلاحات دي چې دلته اٹکیږي یا تخ ورته په اصلاحو نور شیان دلته هر ورځ د اپډیټ کیږي په ژوند کې انیشیټیو راځي دا ځینی لکه مخکې ما یادونه وکړه ځینی ژبه هغه ډیر ځات پرمختګ کوي لکه عربي او انګلیسي به دا دواړه خاصتن هغه ژبه دي چې په دې ژبه کې په میاشتو کې تغیرات راځي اصطلاحات پکې ډیریږي نوي لغاتونه پکې پیدا کیږي نو د دې لپاره د نوي او د عصري او د وخت د انګلیسي د زده کول هغه لرسنیو کیږي او نوي فلمونو کیږي کچې او بیا خاصتن دې کې هم د دې لیسننګ کوي کیږي هم د دې سپیکینګ کوي کیږي دا دوه شیان د تغي او په کچېته بیا ور سره مجلې او اخبارونه ولوستل شي دوی سره دوی وکابلري هم قوی کیږي ولی هغه څوک چې مثلا بيخي تعلیم مې نه دی نه لري او غواړي چې ژبه زده کړي دا غوي د پاره بیا دغه دوه ډیر مهم دي چې یو مثلا نوي فلمونه او بل هم چې درسنه دا دوه چې دی بیا مثلا کولای شي چې د ګرامر پرته هم یو چا تجربه زده کړي موږ په زرګون انسانان په یا په لکونه انسانان په دنیا کې لرو چې هغه د سره مکتب ویل نه دي ولی د بلې دنیا ژبه زده کړي دي دا په دې معنی چې یا یې محیط نه زده کړي یا یې مثلا درسنه نه زده کړي او یا یې هم د فلمونو نه زده کړي لکه څنګه چې ډیره افغانان نن هندي ژبه زده لري یا اردو ژبه دا په دې معنی نه دي په مکتبونو کې لوستي دا په دې معنی دوی مغه د بالیوډ فلمونه لیدلې دي هغه زمانه نه دا فلمونه لیدلې دي نو دوی هندی ژبه زده کړی دا که فکر وکوي ډیر هیوادوال زمونږ په هندی ژبه باندې خبرې کوي او پویږي که خبرې ونه شي کولای د عقل پویږي نو دا دغه د فلم تاثیرات یا دغه د دوی کوم رسنۍ چې تعقیبي دغه تاثیرات چې دوی د زده کینو د انګلیسي لپاره هم موږ کولای شو عین نارمل او داسې سټرکچر استفاده کوو چې زمونږ په نه مصرف شي او لکه زمونږ اقتصادي ژوند هم د نه ایجابوي او نو مثلا موږ په ډیر زیات وخت ځای کوو هغه د انټرټینمنت وخت زمونږ دې هغه د دې باید سبب شي چې موږ پکې یو ژبه زده کو چې هغه لاري چاري چې ما ټولې تاسو ته یادې کړې
په شي چې تاسو مسافرین کړی دا د رینا لاوه چې اوس په کاناډا کې هستي هنته هم تللی هستي په دغه مسافرې موده کې مو څه داسې تجربې او لاسترولنې درلودلې چې کچرته څوک غواړي سفر وکړي یا نوې تجربې ترلاسه کړي دغه لپاره مهم دي
اګوري دا د هر انسان د تحرک پورې اړه لري مونږ ځینې انسانان چې هغه غواړي ډیر زیات متحرک وي او ډیر زیات زحمت وباسي نو د شک پرته چې هغه ډیر زیات لاسر وړنه ولري او سفرونه چې دي هغه ډیر زیات مفید د انسان په ژوند کې تمامې دلې شي زه ډیر زیات نړیوالو کانفرنسونو کې مې ګډون کړی ما ډیر زیات د سار کې وادونو په کانفرنسونو کې ګډون کړی مال ته د افغان ځوانانو په استاجټوب سپیچ درلود زه د نړی سو ډیر مهمې جایزې ما ګټلې لکه په 2013 کال کې د بیسټ انټرنیشنل ریلیشنشپ ایوارډ ما ګټلې ده مثلا ما نور د سولي ځینی جایزې ګټلې دي د مختلفو نړیوالو اورګانایزیشنونو نه مې ګټلې ما هدف دا ده کچیرته مونږ غواړو چې لړۍ سره نږدې شو مونږ باید متحرک شو مونږ باید ډیر زیات فرصتونه چې لیپ نړۍ کې هغه حرکت ته ضرورت لري چې تراغي پوری ورسیږي یعنی مالی منابع ته ضرورت نه لري مونږ ډیر زیات نړیوال چې هغه سکالرشپونه معرفي کوي په مونږ باید د دې خلکو اورګانایزیشنونو ویب سایټونو ته لاړ شو دا وی ویب سایټونه وګورو ډیر ټولنی دي په نړۍ کې اورګانایزیشنونه دي اسوسییشنونه دي یا د یو ان برخه ده یو ان وی برخه ده دا ټول هغه خلک دا اکبر هغه ادرسونه دي چې دوی په ټوله نړۍ کې فعالیتونه لري هم علمی برنامه لري هم رسنیز برنامه لري هم تحصیلی برنامه لري هم چې دی کانفرنسونه او نور برخی لري مونږ کولی شو ډیر په اسانۍ د دوی ویب سایټ ته لاړ شو دوی برنامه چکو راتلونکي پروګرامونه چکو ورته اپلیکیشن ورکو مونږ چې څومره وغواړم زما اولینې خبرې چې ما په هندستان کې په یو کانفرنس کې وکولې یقین وکوي ما په ځان زه ډیر زیات پښیمانه یم چې زه ولې دې سټیج ته جګ شوم په انګلیسي ژبه باندې زه په سهوله باندې د افغانستان په وضعیت باندې ما خبرې کولې زغه معیاري انګلیسي زما زده نه وه ولې دومره هدا پورې تشویق شلم هماغه اولنی کانفرنس کې چې ما دوهم کانفرنس ته د ساوت ایشین یوت سمیت مستقیما خپل ماته پروپوزل راغی نو زما ماته ګوډه انګلیسي چې واغه د دې باعث و چې زه یو لار آسیایی هیوادونو ته پیدا کوم او نړیوالو کانفرنسونو ته پیدا کوم یعنی جرأت ستاسو ډیر زیات د دې سبب کیږي چې تاسو ډیر زیات بندې دروازې را خلاصي کی نو افغان ځوانان کولای شي چې دغه فرصتونه ته پلټ شي مونږ ته کوټه فرصت هیڅ وخت نه راځي مونږ باید فرصتونو ته رسیدګي وکړو مونږ باید مختلف دروازو ته رسیدګي وکړو مختلفو شخصیتونو ته مختلفو اورګانایزیشنونو ته ترڅو دا غوي لښتا فرصتونو څخه استفاده وکړو
یعنی په ټوله کې ځوانانو ته اړتیا ده چې چانس پسی وګرځي چانس د دروازه نه ټکی
ایت وخت کې تاسو څنګه راځي چې تدا کار وکړو تر څو چې تاسو ورتیا څنګه ګوري تر څو چې تاسو هغه مین او محبت په هغه فیلډ کې څنګه ګوري تاسو احساساتو نه ګوري هیڅ څوګم تاسو دا هغه نظر کې چې تراشه دا کار وکړو ځکه ستاسو ظرفیت نه سو خبر نه یغه څنګه تاسو یو چدر کې ټول د نړۍ پونت موږ مکتب ته ځو ځان ټرین کوو پونتون ته ځو درس وایو بل اخر ځان آماده کوو یو چا خپل ورتیا خيو هغه موږ ته دنده راکړي یو چا ته موږ خپل ورتیا خيو په دې دنیا کې بیا په خاص توګه په مسلکي دنیا کې هر سړی خپل ایمیج ساتي او خپل منافع ته ګوري یو کمپنۍ او یا یو برنامه ته چې تاسو دعوت کوي هغه خپل غوښتنیم باید هغه پوره کړي خپل ضرورتونه باید پوره کړي نو خپل ضرورتونه هغه پوره کولی شي کومه کرایټیریا سره تور ته برابر ووسی نو ته چې کله برابر ووسی هم هغه خپل تاته پر هم دالته یو فرصت برابرېږي چې تلته جو هغه د پر هم هغه خلا ډکیږي هغه خپل ضرورت لا سره وړي نو دې لپاره موږ باید تر نورو پورې خپل ورتیا ورسو ډیر زیات باید د خپل ورتیا په خودلو کې سپینسترګي وسو ډیر زیات سپینسترګي یعنی موږ باید هیڅ وخت خپل شته باید پټ نکو له دنیا څخه خپل سکه کوم هنر کلرو کوم مسلک چلرو کوم شي چې ډیر زیات پیګو باید تر نړۍ ورسو نه ګوري تر ټول خپل پلیټ فارمونه چې دی په نړۍ کې د خپل هنرونو در سوالو هغه مثلا د ټیک ټاک پلیټ فارم دی یا نور سوشل میډیا پلیټ فارمونه دي تاسو وګورئ ځینی خلک په خپل په افغانستان کې په کور ناس په زورګونه ډالر ګټي ام دې د پاره چې خپل ورتیا ویخي ټیک ټاک په دنیا کې راغلي یا د اجتماعي رسنیو په نړۍ کې دي خپل ورتیا کي په زورګونه ډالر ګټي یا په نورو هیوادونو کې ما پرون یو رپورت لیدو د پچین کې چې ده په زورګونه انسانان شپه ورځ په سرک باندې ناز دي د ټیک ټاک کې فالکرې د غیل خوانه مثلا بزنس کې د غیل نه خپل پیسې ګټي او په سرکونو باندې ځان ته د کورونو په شکل جوړ کړی سټریټ کې راځي کوڅو کې واړه واړه خیمو په شکل ولیا چوکۍ کې د کمپیوټر او موبایل مخه کې خره خپل لغه ورچا به خرچي په نړیوالو باندې دا ګور هیڅ سم دی انویسټمنټ نه لري دی ډیر زیات پیسې نه خرچ نه مصرفوي ډیر وړو کې فرصت دار چا پلاس کې موبایل شته او ورتیا درته الله پاک په مانوي شکل درکړې دا ورتیا په خپل موبایل لارې په نړۍ ته ورڅو هم بس تا ایت کیږي هم بچ دې ته نړۍ سره نږدې کیږي او فرصتونه درته رسیږي
ډیر زیات مننه کور ودان پښې صاحب وخت نه دی او د دې چراغ لې خې خبرې دا کړې مننه
الله تاسو هم مننه چې غواړي تر ځوانانو پورې دا غوي د رشد لپاره دا غوي دې د ښه تعلیم یافته او تحصیل د پاره او د غوی د ورځنی ژوند د ستونزو د حل د پاره مرکې کوي او تر څو پورې غوی ته د زده کړې سبب شي لته تاسو مننه تاسو له دې پلیټ فارم نه مننه موږ همیشه تاسو په خدمت کې یو
ولی پیغل جلی خون یاری تا پیغل جلی خون یاری تا پیغل جلی خون یاری تا پیغل جلی خون چه از دست دیت از نبا وقت از کمی چه از دست دیت از نبا وقت از کمی گل گلی گل گلی گل گلی نرسه